ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، همکارم رضوان مراد در استودیو است، در برنامه بعدی با شماست.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه چې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو برتر استنیدونکو چارو وزیر وی په دې ورستیو کې په هیواد کې نا امنیو او وچکالی شاوخوا 200,000 کسان بې ځای کړي دي. همدې موضوع جزئیات د همدې خپرونې په ترڅ کې خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ازبکستان له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې زمینه برابرول د خپل خارجي سیاست لومړیتوب ګڼي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې دي دواړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس ته ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې اختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوب نه دي. په ازبکستان کې وخت د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر که څه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم بے اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرې وکړې. رقم یې اودته
از پاکستان
د ویله پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې کې اسناد درونکي شته او هم بے اسناده. د تیر کال په مقایسه د دې کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ په اونیز رپورټ کې ویل چې د روانې مې میاشت له شلمې تر شپږویشتمې نېټې پورې نږدې 4,500 افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. بلور ته هر ورځ شاوخوا 1000 تنه د افغانستان د نیمروز ولایت له پولیسو څخه په قاچاقي ډول ایران او له هغه ځای نورو هیوادونو ته ځي. د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ځوانان د خراب امنیتي وضعیت او بیکارۍ له کبله د نیمروز له لارې په غیرقانوني توګه ایران ته وړي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د غسن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د کتلمی معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسید. نوموړي د دلیل په اړه ویل خاغلی نصرت زیاته کړه چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. هنوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې دي دوړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بارانوی چارو وزیر سواسما سوراج پرون کړه. ویل چې د نوې ډیلی پالیسی یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نو موړي ویل هند خپل بارانوی تګلار د نورو د فشارونو لمخې نه جوړوي. هند مهال د ایران د تیلو ستر واردونکي هیواد دی. سواسما سوراج دا څرګندونه له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره چې نوې ډیلی ته سفر وکړ تر کتنې مخکې کړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1 مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره وویني. د اسرائیل دفاع وزارت د مې په 28 اعلان وکړ چې د دې سفر اعلان وکړ، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي مقامات به هم له د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې ملګري وي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور چارواکو مخکې هم د سوری په اړه له روسی مقامات سره خبرې کړې دي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسیې دفاع وزیر په بلنه ترسره کیږي چې تیرونه د ټلیفون له لارې ورکړې ده. او د پولند دفاع وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. ماریوس بلاس چاک پرون یوې دولتي رسنۍ ته وویل چې د هڅو په نتیجه کې د امریکا سنا مجلس په پولند کې د امریکایي ځواکونو د دایمي حضور د ارزونې لپاره له پنټاګان یا دفاع وزارت سره اړیکه نیولې ده. نوموړي وویل دا ډول حضور د سیالانو د مخنیوي په برخه کې ډېر اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1206 نیمې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې ریپورټونه راخلو. د کډوالو برتون ستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بېځای شو شمیر لوړ شوی دی. سید حسین عالمی بلخی ویل روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بېځای شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر هم یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسول شي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالی او نامنی دواړه د دې سبب سوي چې ډیر شمیر خلک سږکال خپلو کورونو بې ځایه سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بې ځایه سوي سږ کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځایه سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځایه سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. شغلی بلخی وایي تر ټولو ډیر بې ځایه سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللي دي. دغه اداره وایي تر اوسه د دغه شمېر نیمایي برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلې او هڅه کوي خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسیدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدګي لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمیر ډیریږي اړین مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازمه بودیجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غنی په 14 ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یممت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته خپل استازي لیږلي دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې OCHA ویل و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
وامریدل چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېره لوړه شوې ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام د ګوندي کړي. د ګوندونو چې شمیر یې نږدې 15 ته رسیږي د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر وړاندې ګواښ وکړ چې اوسنی انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخ اعتراضونه به پیل کړي. بلور ته بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتو نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنو ته اړتیا لري. نور حال له اکرام الله اکرام ورو
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنی نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډپ کړې ده. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر یې 15 ته رسېده د دوشنبې په ورځ په یوه خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یوه اعتراضي غونډه کې د اوسنی انتخاباتي نظام اس ان ټي وي پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووځي او پراخه سوله ییز لاریونونه به وکړي. د دغې اعلامیې په یوه برخه کې چې د فیض الله ساپي لخوا ولوستل شوه داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې دې هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دې د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمیرنه دې هم په خپله هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولی شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزي کمیسون په تشکیل کې دې د سیاسي حزبونو د څارنې اتاق رامنځته کولو له لارې دې د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمینه برابره شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوناما او نورو اړوندو ارګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره دې په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنی انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وي هم ورته ویل کېږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي او ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسول اول رحمان رودوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره یې معیارونه هم نه دي بشپړ کړي نو ځکه اوس مهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر سعید حفیظ الله هاشمي هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال عملا د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مني چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوی خو وایي چې حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري نو دا ارزونې به ترسره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته را بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوجی په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې ما پز شم دوباره زکه ډیر ماجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپانه کې به لند کیسه بن واوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شبه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړیا جوړ رات په غور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رخمین خیال کې به د ککاو زرینې منظومې د دویم سرود روسي برخه واورو.
هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ډکل څلوېخ جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلې ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتل. هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شعرونه یې تلپاتې دي. نننې راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلولو پرانیستل شو. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. د بالیوډ وتلی فلمی ستوري رون دوهن د روجي مبارک میاشتې دررسېدو لامل خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکې ترڅنګ ویلي چې د خپل مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم انیولې. رون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژي میاشتې مبارکې ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشتې اشتکی د شریکی د په خاطر روژه نیولې و.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحب یې پاړه راپور لري.
شمله شدواره خندار د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغېدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي.
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوي میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي، هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. حتی د کندهار په سطح د جنډي مراسم ترسره کیږي، جنډي پورته کیږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یا د دې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی گرزما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی ل هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مارک فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړې چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنی چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وی؟
ډیره مننه فرید بارانی په کوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو کچیرته د دې ل ژوند په دغه وشت کلنو تجربو کې د دې شیر پر سر لکړو نو د سره تخکاری چې دغه شیر به د دې له عمر څخه مشریا په بلې بار ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوي هغه د بلابلو په هنو او د بلابلو برخو هغه تجربه وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وي او بل اخر په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را څرګند شي. مثلا د دې د ذکر صحاتي بو انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتم فزیک نه رانیولې تر فلسفه او الهیات او نورو برخو پورې و او دا مطالعه ډیره ژوره کړې و او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په مندلو کې نات نه وکړای. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوی تصویرونه خبرې یا په ټوله کې مو مفکوره د خپل نهایی فکر وبولي. د غیر او رستای شعر یا ورپسیبل شعر کوم ګورو هغه ترغینه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د دې دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زبر سره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسی شعرونه هم پوره مطالعه کړی وو او د پښتو شاعري ډیر نه کوله. پښتو کې واځي خپل خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دې شعرونو کې تاسو هیڅ کړی دی اروخات اساق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویلی وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر خوند راکړ او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر واه ده پورې ما محسوس کړی وو. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته وراړوله او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنې هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته او خاصتا د دله مرکز خورسته د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعرانو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنې ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځنې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې.
یعنې سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسو خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ دا ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر دا هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي چې په موخه د جذب توانو یا موخه د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړې ورته وي شاعر ته د هغه علاوه دین هم د پخ ډول راوتل. بل مسله بیا د ارواپوهنه و، د خپل ځنې رواني تجربه یا خپل ځنې رواني تجربه یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان او یا ځنې ځورېدلې انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا غنې بیلګې چې سړی په شاعرۍ کې راوخلي داسې ورته ښکاري چې د سړی هم د اروا پوهنې له لحاظه هم د ټولن پوهنې له لحاظه هغه خپل ټولنه په شعر کې تصویر کړی ده، یعنی سره د بهرنۍ مطالعه کړې و خو تصویرونه معادل تصویرونه په خپل ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر یعنی افغاني کول په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و، راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې و، تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو دا فکر کوو چې دا خبر مخکې اورېدلې وه، خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي، په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور، معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه؟ له دغه ټولو قیدات او اصول بهر وته شاعر دی
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو، ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي، دی هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و. نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې، یا مثلا دغه تابع فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای، یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی وو، او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي، او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مسارو اکاونټونو او په مسارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مسارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سه تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي، یا ته مثلا دای په شعر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي، خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیما نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې چیرته دغه خبرې وکړي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا ودی، دغه سب پایرا ودی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیره مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو دوست چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهن مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقاتو یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم. یو تاثیر را باندې وشي، یو دوه بیت مې ولیکه، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې او تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ هغه کور کې، نو ما سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلې چې ما ویلی چې دغه قتل می په بلای چې مازیګر ولاړه وا، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وا، زمینې دروازې کړکۍ می ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وا. د نیم شپې په خوب کې د هیبت می وو ټوپونه، د حسن خاپېرې لکه د لمر ولاړه وا، او خونینه کربلا پر د یزید شورانه هیره، یو بوج می په بدن لکه د غر ولاړه وا، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی وازې زما غریب په سر ولاړه وا، او صادق تا ونه لیدله تش په کوڅه تیر شوې، د ګوډ نه چتاویږي لګه بر ولاړه وا.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگو کې، جهادو کې، ډیر شعرونه د سیویل دي. تاسو به هم د څه ویلی
د څه نوري سب چې دوه شینه زما نه خوخي دوه شینه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د فار د زما په نظر باندې ما ته خنه یی شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلی هغه مې د ملي مسالې هو د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یووالي د پاره ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم اینا ټول ملي انګیزه لري دا څه نه موقع شوی چې مثال خبره زه وایم لکه تاسو مخکې ویلی چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یوه انګیزه ما سر راسه وه چې دغه شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یوه انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره دې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب را سره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادومه مثلا لږ به یاده لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښودو قلم مې اخلمه قلم اخلمه په لار د سوله کې قدم اخلمه داسې یو شعر مې ویلی دی مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې وموند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي این داسې شکر مانې تیر شویم را تیر شویم تیره ماته د مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته که ستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصله کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړ نو د یو رئیس شو په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناسته نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ماته شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخت کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم سوګل ته ناس ماته په درنه د شاعر دی هغه چې څه کتل دې زما ریزه ته د څه بده بریتو که خندل نو ماته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکلې ده زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړم نو ویل کل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوي قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو په ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه ادارې مدیریت ته نو هغه ولیکل چې شاعر نه و رئیس ته چې مې رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه ایسته ولیکل دربست رتبدا به حیث مامور مقرر کردن دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعري دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خواب شارونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان د دنیا ته پیدا شوی د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي او انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعرانو ته زما خواست ده چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن جمشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لېږلې پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بیادبي مافي هغه کوم دغه چې دینه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو پر دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي.
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو واقعو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي.
زرپاڼه
بنه خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مارا کپری وکړم. خور لړنې د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه: او خورې زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼې یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته مېړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: مېړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راځي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په مېړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. مېړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې درباندې ګرانه وه؟ بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو مېړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې مېړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی؟ لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لازوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېنې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووشل. ما تخپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژن شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلیو ننګ کړی دا موار دی، غختلیو ننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلیو راسی، آ د مرغۍ غختلیو راسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو پغش وکړي وارونه، زلمو پغش وکړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلی پغره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توری دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکه هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
کړی غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوی روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېخت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمن غی کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړو آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، پویالو کې ور بهېږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فرو هرې د اسمان پتا کې لامبي، وچو دختو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستاره گونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټه بر راټول شوي، که تیشخولي که کسوال که هومایی دي، ما ساگی هم از پیان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا چلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند استا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راوڑا، چې نظر کو دستا بهان دی ریکتا، د ساکانو د هاستر دخمن کوپړۍ کې، چې پر موږ ستا اوبه هم پیرزو نوې،
د پارتیانو د پاچا د سر کو پړیمو د هو مال څلویخ جام کړه را ډکه ستا اوبو ته مو بخلی مست هو ما دی چې تا مست کړي په څپو شي په غورزنګ شي د پارتیانو د پاچا کو پړی د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یوه نوي پیل شاهد دی نن هیرمند دیو لو تړون قاصد دی.